آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د یمن په جنوب کې د حوثیانو او حکومتي ځواکونو جګړو زور اخیستی. ولسمشر باراک اوباما د عمان د سلطان سره د ایران د اټومي موافقې جزئیات شریک کړي او د هغه یو درش کسانو د جملې نه چې په زابل ولایت کې وسوالو تختولو دوه تنه مړه شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د خوست د سرپرست والی په ضد لسروزنی مظاهره ختم شوې دي او د پاکستان پارلمان پرون د دوشنبه په ورځ یمن ته د پوز لیګلو په مسله یو ځانګړی غونډه کړې ده. په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدئ. شي اوس اشکو الله رحیم زوی او زه نظرانه یوسف زید ته د دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. د یمن په جنوب ختیځه برخه کې د حوثی اخیانو او د هوا د جمهورې طرفدار ځواکونو ترمن جګړو په داس حال کې زور اخیستی چې د سری سلیب د نړیوالې ادارې د عاجلو مرستو د رسیدو پروګرام هم ځنډیدلی دی. حوثیان کوښښ کوي چې د عدن په بندري ښار کې او لویدیځه برخه کې خپل مرکزونه قوي کړي. بل پلو عیني شاهدان وایي چې د بهرنیو هیوادونو جنگي الوتکو د عدن په شاوخوا کې بمباري کړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم د عدن ښار په شمال ختیځه برخه کې په یو هوایی اډې بمباري کړې. د بمباري حوثي جنگیالي دې ته مجبور کړي چې د سیمې نه وتښتي. د طبي چارو کارکوونکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عدن په ښار کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. همدارنګه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي سعودي عربستان ورنه غوښتي چې په یمن کې د یاغیانو سره په جنگ کې د ائتلافي ځواکونو سره اسکار الوتکې او د جنگي بیړیو په برخه کې مرستې وکړي. پاکستان په عمومي توګه د ملاتړ ژمنه کړې خو د کوم خاص عمل یا ونډې تعهد یې نه ده کړی. صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د خارجي حملو په صورت کې به د سعودي عربستان ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه اتلسو زرو فلسطیني مهاجرو د وطن او ساتلو غږ کړی چې د سوریې پایتخت دمشق نږدې په یو کیمپ کې ګیر پاتې دي. دا کیمپ د اسلامي دولت ډلې داعش کلابند کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د یارموک په کیمپ کې د دغه فلسطینیانو مهاجرینو وضعیت غیر انساني دی. د کارو خیریه چارو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر پیری کراهن بول پرون د دوشنبه په ورځ د عاجلو مرستو شورا ته په وینا کې وویل چې د مهاجرینو په دې کیمپ کې د خلکو وضعیت دومره خراب دی چې هغوی یوازې د ژوندي پاتې کېدو سوچ کولی شي. ښاغلی پیری د ټولو هغه هیوادونو چې د سوریې سره ملګرتیا لري وغوښتل چې د یارموک د کیمپ نه دی د خلکو د وتلو دپاره لازم او منظم اقدامات وکړي. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور د ټولو هغه ډلو نه چې په سوریه کې جګړې کوي غوښتي دي چې عام فلسطینیان د خپلې کورنۍ جګړې کې نه راګډوي.
د امریکایانو دا هیله چې د کیوبا په پایتخت هوانا کې به د امریکا د سفارت پرانستل وړاندې تر دې چې راتلونکې اونۍ ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره د یوې سیمه ایزې غونډې په حاشیه کې ګوري په دې خاطر د خنډ سره مخ ده چې کیوبا تر اوسه هم د امریکا په هغه لیست کې شامل ده چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. او بل دا چې امریکایي ډیپلوماتان به په آزاد ډول کیوبا ته سفر وکړی شي او د کوم محدودیت نه پرته به د کیوبا د ولس سره خبرې وکړی شي او کنه. د دواړو ولسمشرانو پروسه کال د دسمبر په میاشت کې په دسمبر د میاشتې په 10 اعلان وکړ چې د 50 کلونو دښمنۍ نه وروسته به ډیپلوماتیک اړیکې د سره پیل کوي. د امریکا د لویې وچې د مشرانو په غونډه کې به لومړی ځل وي چې ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره ګوري. دا غونډه د همدې راتلونکي جمعې په ورځ پیل کیږي. د امریکا حکومت غوښتل چې په کیوبا کې د امریکا سفارت د دې غونډې نه مخکې پرانستل شي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د عمان سلطان قابوس بن سید ال سید ته ټلیفون کړی او د ایران د اټومي پروګرام د موافقې د جزئیاتو په اړه ورته معلومات ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلي اوباما د عمان مشر ته وویل چې د موافقې هدف د هغه تخنیکي جزئیاتو نهایي کول دي تر څو دا یقیني شي چې د ایران اټومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو دپاره دی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې اوباما د عمان د سلطان سره دا ژمنه وکړه چې د ایران د بې ثباته کوونکو اقداماتو په اړه به په سیمه کې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار کوي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د امریکا حکومت کوښښ کوي چې د کانګرس د غړو د رخصتیو د ختمېدونه مخکې د ایران سره د اتمی موافقې په اړه ولسته قینات ورکړي. امریکا د انرژي وزیر پروند د شنبه پراز سپین ماڼۍ په خبری کانفرنس کې خبريالانو ته وویل دا داسې موافقه ده چې د تل لپاره بعد ایران مخاوني سي چې اتمی وسلې جوړ نه کړي. د خزانه وزیر ارنست مونز د تهران سره په نړیوالو مذاکراتو کې مهم نقش درلود. هغه د موقتی موافقت نامې ستاینه وکړه، وای چې په دې سره په ایران ټول هغه څلور لارې بند شوې چې غوښتلې اتمی وسلې جوړې کړي. ښاغلی مونز وای دا یو تلپاتې موافقت نامه ده چې له مخې به د ایران ټولو اتمی بټیو ته د تفتیش داسې لارې پرانستل شي چې په خوا یې ساری نه دی لیدل شوی.
For 10 years or 15 years or 20 years.
دا د لاسو 15 یا 60 کلونو موافقه نه ده، بلکې یو اوږد مهاله موافقه ده چې څو مرحله لري. او که چیرته په دې موده کې ایران د خپل سوله ایز پروګرام په اړه زمنګ باور او اعتماد ترلاسه کینو، په هغوی لګول شوی بندیزونه به مرحله په مرحله لري شي.
د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی اتاجان حقبین وای د هغه 150 کسانو د جملې نه چې په دغه ولایت کې تختول شوې دي، دوه تنه وجل شوی دی. ښاغلی حقبین امریکا غږ ته وویل چې ځایي خلکو د تیرو څلور ورځو راهیسې هڅه کوله چې دغه جسدونه د سیمې نه یوسي، خو یرغمل نیونکو اجازه نه ورکوله. ښاغلی حقبین وایي چې دواړه شهیدان ځایي مشرانو د په دغه سیمه کې پرون خاورو ته سپارلي او اجازه یې نه ده ترلاسه کړې چې را انتقال کړي. ښاغلی حقبین وایي یرغمل نیونکو منځګړي ډلې ته ویلي وو که د دوی دولس ملګری چې په بدخشان کې بندیان دي خوشی شي، نو دوی به هم سمدستي دغه کسان خوشی کړي. خو نوموړی وایي چې تر اوسه په دې باب د افغان حکومت دریز نه دی معلوم.
جنرال افضل لودین به د دفاع وزارت ته ونومول شي. د جمهوری ریاست نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی لودین به ډیر زر په رسمي توګه ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. ارکان حرب ډګر جنرال افضل لودین مسلکی سړی دی او د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کې کار کړی او په دې اخر وختونو کې د ملي امنیت په شورا کې په پوځي سلاکار و. ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وسنۍ سرپرست وزیر ډګر جنرال شیرمحمد کریمی چې په خوات افغانستان د ملي پوځ لوی درسیز و ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستلو لپاره ورپېژندلی و، خو هغه ونه شو کړی چې د ولسی جرګې د غړو لخوا د باور رای ترلاسه کړي.
د فرانسې خاصو قواو په مالی کې یو هالنډی د اسلامي سختریزه ډلې نه خلاص کړه. درې کاله کې دا چې د سیاکریکی په نامه دغه کس سختریزه ډلو په مالی کې یرغمل کړی و. د فرانسې پوځ وایي چې هغه پرون د دوشنبې په ورځ د مالی په شمال کې د اسلامي سختریزه ډلو نه خلاص کو او یو محفوظ ځای ته ولېږو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د فرانسې خاص واکونو په دې نو خبر چې یرغمل شوی کس په چرته ساتل کېده، خو کله چې هغوی د جګړه مارانو په یو کیمپ برید وکړو یرغمل شوی کس یې هم ترې خلاص کړو. ښاغلی اولاند وایي په دې حیران شوی چې څنګه د هغوی ځواکونو وکړه شوه دغه یرغمل شوی کس خوشې کړي، ځکه چې ځواکونو هیڅ په دې نو خبر چې هغه چرته ساتل کېده.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د ارکنساس په ایالت کې یوه میرمن چې ګرتروټ ویور نومېده پروند د شنبې په ورځ د 1600 کلونو په عمر مړه شوه. کچیرته هغه شپږ ورځې نور هم ژوندی پاتې و نو د نړۍ تر ټولو د زیات عمر لرونکې میرمن به و. میرمن ویور د خپل مرګ نه وړاندې ویلي و چې په نړۍ کې د خپل لنډ ژوند د هرې شیبې سره یې مینه کړې ده او د ټولو هغو لیکونو او ټلیفونونو نه یې خوند اخیستی چې هغې ته شوي دي. د میرمن ویور د مرګ نه وروسته اوس د جیرلین ټالی په نامه یوه میرمن چې د امریکا د ډیټرایټ په ایالت کې اوسیږي د نړۍ تر ټولو د زیات عمر لرونکې میرمن ده چې راتلونکې میاشت به 116 کلنه شي. میرمن ټالی وای چې په خپل ټول عمر کې نه سګریټ څکلی او نه هم شراب څکلی دي او یوازینی عملیات چې کړی هغه د سونه نه د اضافي غوخي یا ټانسل استل دي او بس.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ لومړی رپورټ ته. د خوست سرپرست والی په ضد لس ورځنۍ مظاهره پایته رسیدلې دي. دغه مظاهره د هغه هیئت په منځګړیتوب ختم شوې دي چې جمهور رئیس اشرف غنی خوست ته لیږلې و. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلې.
له کابل خوست ولایت د غراغلی پلاوی پرون ورځ او تیر شپه د ولایت له ګڼ شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او پر ولید اعتراض کوونکو له مشرانو سره جلا جلا کتنې درلودې. یاد شوی پلاوی چې جمهور رئیس اشرف غنی په لارښوونه د سرحدونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر کرم خپلواک پر مشرۍ را لېږل شوی و. په ترکیب کې یو شمیر نور مخوره او بانفوزه کسان شامل وو. اکرم خپلواک نن په یو خبری کانفرنس کې خبري اعلان وکړ چې د یادو شویو کتنو په نتیجه کې معترضین اړیستل چې وحل شوی خیمه لري، مامورین خپل دندو ته بریک دی او تړلې سړکونه پرانیزي. نوموړي ویل دوی له ټولو امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي د روزخه دی وګړ کمیسون پر جوړولو سلا شوي چې ځانمرګي برید په ولایتي اداره کې د اداري فساد او د ولید لري کولو قضیه به وسیړي. هغه زیاته کړه
دغه یو کمیسون چې هغه مستقیما د جلالت ماب جمهور رئیس ته راپور ورکون کوي، یو قوي عدلي او قضایي مختلط کشفي ورګانو په شمول باندې یو کمیسون به جوړیږي او دا به د ټولو هغو خواو چې د دغه پیخي عاملین سوي دي هغه به د قانون منګلو ته سپاري او ډیر ژر به ان شاء الله تعالی جلالت ماب جمهور رئیس امدا کمیسون خوست راولیږي.
خاغلی خپلواک د غرازول چې ترڅلن وروسته به د خوست په ولایتي اداره کې د اصلاحات او شفافیت او پر اداري فساد د ککړو کسانو په اړه به په خپل جمهور رئیس غنی جدي پریکړه اعلان کړي. هغه خبري اعلان ته په خبرو کې د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی د برخلیک په اړه څه ونه ویل، خو خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی د غوښتنو پر بنسټ به جدي ګام اخیستل کیږي.
درېمه مسله جناب والی سي په اړوند د خوست د شریف خلکو د غوښتنو، تقاضاو او د یوغوی د ارزوګانو په نظر کې نیولو سره اطمینان ورکوم چې جلالت ماب جمهور رئیس به په ډیر نږدې راتلونکي کې خپل پریکړه په دې اړوند د خوست د خلکو د تقاضا او پرناکې د خوست د امنیت او د بهبود پرناکې او په خوست کې د یو سالم ادارې دروستلو په تکل کې خپل پریکړه د خوست خلکو ته ډیر زر اعلان کړي.
په همدې حال کې یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنو غړو یاد شوې پریکړه تر ډیره بریده سمه وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې پر فساد ککړ کسان او د ځانمرګي برید عاملین مجازات شي. د ځدرانو یو تن قومي مشر حاجي سلیمان امریکا غږ ته داسې وویل،
دا ډیره په زړه پورې پریکړه وه، په زړه پر وړه یې په دې کې وو چې دوی وې چې موږ به د فساد په ضد آیت به ټکو او د فساد په ضد به ژور تحقیقات کو او څوک چې مجرمین به چې هر څوک وي چې مجرمینو ته به جزا ورکوله کیږي.
تیره اونۍ هم ولسمشر د حاجي دین محمد پر مشرۍ یو هیئت د والی او د ولسي جرګې دوه غړو ترمنځ د رامنځته شوي لانجې د حل لپاره د ولایت ته رالیږلی و، خو کومه ښکاره نتیجه یې نه درلوده. د ولسي جرګې دوه غړو همایون او کمل ناصر وسلې له ولایتي شورا سره په ګډه د والی پر ضد لاریونونه او غونډې پیل کړې و، پر هغې تورونه لګولي چې په اداري فساد کې ښکېل دی، خو والی عبدالجبار نعیمی پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. مګر د ولسي جرګې پر دواړو معترضو غړي تور لګوله چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر یې مبارزه کړې او د خلکو له احساساتو یې ناوړه ګټه اخیستې. ولی نعیمی دغه خبره پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وروسته له هغې وکړه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د هغه پر ضد په مظاهره کې ځانمرګي حملې دویش مظاهره چان ووژل او تر شپېته زیات نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د یاد شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دغه برید حقاني شبکې تنظیم او ترسره کړی دی. تر دې مخکې د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي د دې برید پړه پر والی نعیمی اچولی، خو د خوست ولایت مقام دغه اداره رد کړې او دا یې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د وسلوالو مخالفینو پر ګټه بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
او به سومروي او دې په بدل کې به پاکستان ستر لاسه کوي. مونږه جواب غواړو په دې برسیره د پاکستان د نورو سیاسي وکړه سعودي عربستان ته د پوز لیګلو په مسله یو ځانګړي د پاکستان پارلمان پرون د دوشنبه په ورځ یمن ته د پوز لیګلو په مسله یو ځانګړي بیړنۍ غونډه وکړه. سعودي عربستان د یمن په جګړې کې د پاکستان د الوتکو جنگي بیړیو او سرتیرو غوښتنه کړې ده. ایاز ګل د اسلام آباد نه داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغې پارلماني غونډې مشري وکړه. په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالفین او د مدني ټولنو غړو د پاکستان د حکومت نه غوښتې دي چې د یمن په پوز کې دي د هیڅ ډول ښکېلتیا ژمنه نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دې حق له باندې څه ونه ویل چې آیا پاکستان به سعودي عربستان ته پوز واستوي او کنه، خو هغه وی چې پاکستان د سعودي عربستان ملګری هیواد دی او هغوی به د سعودي عربستان د تمامیت په خلاف باندې هیڅ ډول اقدام ونه زغمي او د هغوی ملاتړ وکوي.
In response, the Saudi leadership expressed appreciation for Pakistan's unreserved support to Saudi Arabia's territorial integrity.
The Saudi Arabistan mashrano da Pakistan malgirtiya stayali da che hawi pa har mushkil waqt ki da Saudi Arabistan pa shawalawi. The Saudi Arabistan mashrano da hila sargandak rida che Pakistan ba da Yemen pa jagri ki da Saudi Arabistan په مشرۍ باندې د ائتلافي ځواکونو سره ملګرتیا وکړي. په داسې وخت کې چې په پاکستان کې په دې موضوع باندې پارلماني غونډه کیږي، خو د سعودي عربستان نه پاکستان ته دغه خواست شوې ده چې په دغه جګړې کې د پاکستان ورسره د الوتکو جنگي بیړیو او سرتیرو مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که چیرې پاکستان د سعودي عربستان سره دغه مرسته کوي، نو د پاکستان به په سیمه کې د ایران سره تعلقات خرابېدای شي. په دې برسیره به په پاکستان کې دننه د سنی او شیعه ډلو ترمنځ هم واټن زیات شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان اوس د ترکیه برسیره د نورو اسلامي هیوادونو سره په دې مسله باندې بحثونه کوي چې یو سولیز او سیاسي حل راوباسي.
پاکستان او ترکیه ار کنسرنډ ات د ګورنمنت ان یمن بای یوز اف فورس.
پاکستان او ترکیه په دې حق له باندې خبرې کوي چې په یمن کې څنګه اوسنۍ روانه شخړه ختم شي او د حوثی یاغیانو او د حکومت ترمنځ سوله ټینګ شي. خواجه آصف زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته روانه اونۍ سفر کوي چې دغه مسله باندې خبرې اترې وکړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو لوړ پوړی غړی اعتزاز احسن وایي،
کیا کوئی فورس جائے گی؟ جائے گی تو کیا کتنی کمیٹمنٹ آپ کرتے چا جا رہے ہیں، کتنی کر لیے؟
هغه به سمروي او دې په بدل کې به پاکستان ستر لاسه کوي. مونږ جواب غواړو. په دې برسیره د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو، د پی ټی آی عمران خان، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن او په دې برسیره باندې نورو سیاسي مشرانو هم د پاکستان د حکومت نو غوښتله چې د یمن په جګړه کې د پاکستان پوز نخ کېلوي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د یمن په جنوب ختیځ برخه کې د حوثی یاغیانو او د هیواد جمهور رئیس د طرفدار ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې زور اخیستی چې د سری صلیب د نړیوالې ادارې د عاجلو مرستو د رسیدو پروګرام هم ځنډیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو 1300 فلسطینی مهاجرو د وتلو او ساتلو غږ کړی چې د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې په یو کم کې ګیر پاتې دي. دا کم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کلابند کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یارموک په کم کې دغه فلسطینی مهاجرو وضعیت غیر انساني دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس پام وکړئ یو بل رپورت ته چې موږ ته زموږ خبريال زبی الله غازی د را لګلې ده. درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د ننګرهار په ولایت کې د کوکنارو اړوند کمپاین پیل شوی او ټاکل شوی تر زرو جریبه ځمکه کې کرل شوی کوکنار واړول شي. زبی الله غازی د رپورت واورئ.
د کوکنار واړونی دغه کمپاین د ننګرهار لغنی خیل ولسوالۍ پیل شوی چې څه باندې 300 جریبه ځمکه له دغه بوټي پاکه شوې ده. ننګرهار کې د نشه یي توکو په ضد د ادارې مشر محمد ادریس صافی وایي په غنی خیلو کې شته ټول کوکنار اړولي او نن یې د بټیکوټ ولسوالۍ ته خپل کمپاین غځولی دی.
اول د شینوارو په لویه ولسوالۍ کې چې هلته په حدود 300 نه تر 350 جریبه ځمکه د کوکنارو نه پاکه شوې ده او نن دغه کمپاین چې و د بټیکوټ ولسوالۍ ته هم وغځېده چې هلته هم تقریبا د شپېتاویو په شاوخوا کې جریبه ځمکه تخریب شوه. نو آینده پلان ده چې دغه مربوطه ولسوالۍ چې دي دام د کوکنارو نه خالي شي.
هغه وایي که څه هم په تیرو درې ورځو کې شوی کمپاین یوازې د ملي او سیمه ییزو پولیسو په مټ کړی خو له دې وروسته به په ننګرهار کې میشت ګډ ځواکونه له دوی سره شریک د کوکنارو په وړاندې مبارزه کوي. که څه هم پروس کال په ننګرهار کې 3000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی او خدا فصل پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې دغه ولایتي مشر زیاتوي چې کابل وته په 1500 هکټار ځمکه کې د کوکنارو اړونې امر کړی خو ممکن دوی زیات فصل واړی.
کوم ټارګټ چې موږ ته د وزارت دخانه راکول شوی دی 1500 هکټار دی خو ولې موږ امیدواري لرو چې دغه ټارګټ به پوره کیږي او ستاسو اندازه دستاورد به نورې تقریبا د 1000 هکټار په شاوخوا کې
په ورته وخت کې د ولس استازي وایي هیله مندي چې د کوکنارو اړونې پیل شوې پروسه د اړتیا سره سمه مخکې لاړه شي. د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد امریکا غږ ته وویل شکی دی چې د تیر په څیر به یوازې د غریبو خلکو ولاړ فصلونه واړول شي.
دغه کوکنار اړولو دا ماته فرمایشي غوندې ښکاري او پروژه شکل غوره کړی دی. هغه څوک چې روابط لري د هغوی مځکې پاتې کیږي، هغه څوک چې روابط نه لري غریب ولس ته زمونږ په هغه باندې اړي ورځې مړی او ماښام مړی او د شپې مړی.
خو امنیتی ځواکونه وایي له یوې مخه یې کمپاین پیل کړی دی. د امنیت قومندانۍ ویان سمونیار حضرت حسین مشرقی وال وایي په پوره همغږۍ به پیل کړی کمپاین سرته رسوي او ورکړل شوې اندازه کوکنار به په ټاکلي وخت له منځه وړي. نوموړی وایي تر اوسه له کوم وسلوال مقاومت سره نه دي مخ شوي او ولسي خلک یې مرسته کوي.
ټول ګډ امنیتي ځواکونه یو ځای شوي دي. هر ځای کې چې څوک مقاومت کوي دې زمينه برابرۍ چې کرل شوی کوکنار چپټه د منډل شي.
خو ځینې ځایي خلک پیل شوی کمپاین سخت په کار کړی او د رسیدلو فصلونو اړولې په ځانونو ظلم ګڼلی دی. دوی وایي حکومت ورته په تیر 14 کلنه موده کې د پام وړ پروژې نه دي پلي کړې. ټاکل شوی چې د غوایي میاشتې تر نمایي ټول ننګرهار کې د وزارت لخوا ورکړل شوی ځمکه چې 1500 هکټاره کیږي پکې کرل شوی کوکنار له منځه یوسي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
شاهدین وای چې بهرنیو جنگي الوتکو د یمن په عدن خار باندې بمباری کړې دي. بلې خوا هوسی یاغیان کوشش کوي چې بادن خار کې او د خار نه چارچاپېره خپلې مورچلې وساتي. بادن کې برق قطع شوی دی او خلک په کورونو کې بند پاتې دي. په دغه سیمه کې د خوراکي شیانو او د اوبو د کمښت رپورټونه هم را رسېدلي دي چې خلک یې د ډېر سخت مشکل سره مخ کړی دی. د قاهرې نه اډورډ یارانیان داسې رپورټ را لېږلی دی چې ځان زرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. یو ویډیو ښایي چې د عدن په ښار کې په یو کوڅه کې خلک د یو زخمی نه چارچاپېره شوي دي او د هغه سره مرستې کوي. د غتن په عدن ښار باندې د هوایي برید په نتیجه کې زخمی شوی دی. عربي خبری رسنۍ وایي چې طبي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې د سلیر شو ساتونو په وخت کې 50 کسه وجل شوې دي. په داسې حال کې چې په یمن کې جګړه روانه ده، د سعودي عربستان په مشرۍ باندې ائتلافي ځواکونو په سنا کې په یو پوځي مرکز باندې برید کړی دی. ویل کېږي چې دغه مرکز د حوثي یاغیانو په قبضه کې و. د سعودي عربستان یو دولتي ټلویزیون رپورټ خپور کړی دی چې هغوی د عدن په ښار کې حوثي یاغیان په تیښته مجبوره کړي دي. د عربستان دولتي ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د یمن په ختیځ ولایت ابیان کې د منصور هادي د پلویانو نه ځینې اډې نیولې دي. د یادونې وړ ده چې منصور هادي ریاست ته تښتېدلی دی. له بلې خوا د یمن ټلویزیون چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ باندې ائتلافي ځواکونو په ملکیانو باندې بریدونه کړی دی او پلسکونو بی ګناه کسانی وجلی دی. دغه ټلویزیون چې مسیرانو میږي وای چې سعودي عربستان تیر شپه په بمباری کې شل کس وجل. د عدن د باندې د دغه هیواد په شمال کې هوسی یاغیان وای چې هغوی د خلکو د خوندیتوب دپاره تر خپل وسه پورې کوشش کوي. د سره صلیب کمیټه وایي چې په یمن کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي او په دغه هیواد کې دننه د بیړنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. هغې په نړیوالو غږ کړی دی چې د دغې شخړې د یو سیاسي حل لپاره د کوششونه وکړي او دوی ته د اجازه ورکړي چې په هیواد کې دننه جنگ ځپلي خلکو ته مرستې ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان د یمن په موضوع کې د سعودي عربستان سره مانوي ملاتړ لري. دا خبره زموږ د همکار متی الله عابد سره غفور لیوال کړی ده.
محترم غفور لیوال، سه په یمن کې د روان شخړې او په مقابل کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف سره د ملاتړ خبره په مختلفو ملکونو کې په مختلف شکل کې اخیستل کیږي، په افغانستان کې تاسو په نظر د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سعودي عرب سره په ملاتړ یا په دې جګړه کې د داخلي دوه سر د نظر وحدت لري کنه؟
اول هیڅ فکر کوم چې دا مسله په سم نه اخیستل شوی. په اعلامیه کې چې د افغانستان حکومت هغه ورکړې ده په دې اړه ښکارول شوي دي چې که د مسلمانانو دوه سپېڅلي مرکزونه یعنې مکه مکرمه او مدینه منوره تر ګواښ لاندې راشي، دوی به د دې د ساتنې لپاره اقدام کوي. او په دغه جګړه کې د سعودي عربستان د لوري نیول هم اصلی هدف انتخاب دغه ده. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یو شمېر نوري او شمېر سیاسي جوړښتونه کېدای شي د خپلو ځانګړو اړیکو پر بنسټ چې د سیمې له یو شمېر نورو هېوادونو سره لري، یا ایدیولوژیکې اړیکې دي یا هم سیاسي او نظریاتي موجودې په وړاندې به حساس وي. مګر لږ تر لږه هغه کړی چې په افغانستان کې اساسي تصمیمونه نیولی شي په سیاسي برخه کې، د نړیوالو اړیکو په برخه کې د تصمیم نیولو صلاحیت لري، او همداراز د اجرایي کړنو صلاحیتونه لري.
دا چې ګڼل کېږي چې د یمن د حکومت مخالف حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ دی او د یمن د حکومت سره د سعودي عربستان ملاتړ دی، نو که افغانستان د سعودي عربستان په ملاتړ کې دغه جګړه کې یا په دغه حالت کې داخليږي، ایران سره په اړیکو باندې به اغیزه نه راځي؟
د افغانستان د بهرني سیاست هغه عمده اصل دا دی چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې څخه د یو هیواد لخوا د کوم بل هیواد په وړاندې ګډه نشي اخیستل کېدی، او دا زه فکر کوم ټول هیوادونو ته یو روښانه ډاډ او تضمین دی. د همدې دپاره زه باور لرم چې دغه مناسبات د اصولو پر بنسټ ولاړ وي نه ښایي چې بدل شي. مګر د کوم شک نشته چې دغه اعلامیه ده د یو شمېر هیوادونو او له جملې څخه د ایران د هیواد کې اندېښنې رامنځته کړي، مګر د دوو اندېښنو د رفع لپاره شاید د افغانستان ډیپلوماتیکي مراجع هڅه وکړي او لږ تر لږه ګاونډي هیواد ایران ته ډاډ ورکړي چې دا نه اعلامیه هېڅکله د ایران په ضد او یا په مقابل کې نه ده.
ورسته پوښتنه غفور لیوال صاحب، د افغانستان لپاره څومره مناسبه د تاسو په نظر په دغه جګړه کې مخکې لاړ شي، په کوم حیثیت کې لاړ شي، او مقابل کې د سعودي عربستان نه د دوی به بیا تمې صحیح یا څه کېدای شي چې موږ تاسو د دې جګړې کومک کو تاسو موږ سره بیا وروسته څه وکړي؟
خبره په جګړه کې د نظامي او پوځي کلتیا نه ده. افغانستان زه باور لرم چې دغه حتی نه رسیږي. مسئله د اخلاقي او عقیدوي ملاتړ ده. د افغانستان خلک بشپړ اکثریت مسلمانان دي، او زه باور لرم چې د اسلامي نړۍ د سترو مقدسو مرکزونو ته د ګواښت هېدو په اړه د افغانستان مطلق اکثریت خلک حساسیت پیدا کوي. د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خپل ولس د حساسیتونو په پام کې نیولو سره هغه اخلاقي او سیاسي ملاتړ څرګند کړي چې د دغو مقدسو ځایونو د ساتنې لپاره لازم ده.
ډیره ډیره مننه محترم غفور لیوال صاحب.
ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونه شروع کیږي. تاسو له موږ په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ پاتې شئ.